دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو پی یو استودیو د غرمنی خبری مجلې ته مو زنوري است نوري هر کله کوم په دې خبری مجله کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغوی داو په اړه څېړنې کوي چې وایي طالبان د جګړې په مهال روسي شبین دوربینونو استفاده کوي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د زیمبابوې په پلازمینه هراري کې پوځیان سړکونو ته راوتلي او له دې سره د کودتا خبره ګرمه شوې، خو پوځ وایي چې د دې هیواد ولسمشر رابرټ موګابي سلامت دی. خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. دا خبرونه اجمل اند اوروي.
په کونړ کې چارواکي وایي په تیرو څلور ساعتونو کې د پاکستان پوځ د کونړ په ځینو سرحدي سیمو سلګونه د توپونو ګولۍ ورولي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د هغه ادعا په اړه څېړنې کوي چې طالبان د جګړې پر مهال له روسي شبین دوربینونو استفاده کوي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د زیمبابوې پوځ په داسې وخت کې چې د کودتا په اړه اوازې خپرې شوي د دې هیواد د پایتخت هراري ته داخل شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغه ادعاو په اړه څېړنې کوي چې طالبان د جګړې پر مهال له روسي شبین دوربینونو استفاده کوي. د دې وزارت ویان د ساده رادیو ته وویل
بله این گزارش با ما هم رسیده. ما یک تیم تخنیکی را مذب کردیم که در مورد این تجهیزات تحقیقات بکنند آیا اینا ساخت کجا هستند و چگونه در اختیار طالبا قرار گرفتیم. تیم ما تحقیق دارند. به این نگرانی است
دا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند خغله دانش وو د ازادي رادیو ته ویل چې طالبان په پرمختللو تجهیزاتو سمبالیږي. دا مسله د اندېښنې وړ ده. په کونړ کې چارواکي وایي پاکستانی پوځ په تیرو څلور ساعتونو کې د کونړ په سرحدي ولسوالیو په سلګونو د توپونو درنې ګولۍ ورولي. د کونړ امنیه قمندان پاسوال جمعګل همت ازادي رادیو ته وویل په تیرو څلور ساعتونو کې د پاکستان پوځ د کونړ په څلور ولسوالیو 446 توپونو ډزې کړې دي. له 200 زیاتې کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړې دي او خلک د سرپناه او نورو اسانتیاوو د نشتوالي سره مخ دي. نوموړي له حکومت څخه په دې برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. دا ولسمشری معنی وایي افغان حکومت به په عملی اقداماتو هر اړخیزو اصلاحاتو هغه ستونزو د حل او اصلاحاتو لپاره هڅه وکړي چې د ایشیا فاونډیشن ادارې د یوې نظر پوښتنې په ترڅ کې په ګوته کړي. ایشیا فاونډیشن د سه شنبې په ورځ د خپلې هغه نظر پوښتنې نتایج خپاره کړل چې د افغانستان په 34 ولایتو کې له 10,000 کسانو سره د مخامخ مرکو پر بنسټ برابره شوې ده. په نظر پوښتنه کې کسان ویل شوي چې خلک تر پخوا ډېر هیله من دي، خو د وسلوالو فعالیتونه، بیکاري، اداري فساد او د ژوند د اسانتیاو نشتوالی هغه ستونزې دي چې ګڼو خلکو ترې شکایت کړی دی. دا پروان په مرکز شاریکار کې تیره شپه د یوې چاودنې له امله د دې ولایت د ښاري معارف مدیر عطا محمد متین وژل شوی. په پروان کې د ازادي راډیو خبریال د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې دا چاودنه تیره شپه شاوخوا 11 بجې د چاریکارو ښار په اتمه ناحیه کې شوې ده او د ولایت د پوهنې رئیس هم ژوبل کړی دی. چارواکو ویلي چې چاودنه د یو مقناطیسي بم په واسطه شوې چې د معارف د ریاست د دې چارواکي په موټر پسې نښلول شوی و. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د آسیا 15 هیوادونو ته سفر چې نوموړي پرون سه شنبه پایته ورسوه فوقلاده کار بللی. ترامپ د فلیپین له پایتخت مانیلا څخه تر روانېدو وروسته په خپل الوتکه کې خبریالانو ته وویل دا 12 بهترینې ورځې وې او ما پکې ډېر ښه دوستان پیدا کړل. په مانیلا کې ولسمشر ترامپ د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې برخه واخیسته. ترامپ په الوتکه کې خبریالانو ته وویل زه فکر کوم چې موږ په فوقلاده کار وکړ او زموږ د دې هڅو ثمره به فوقلاده وي. له مانیلا څخه تر روانېدو مخکې ولسمشر ترامپ د جنوب ختیځې آسیا د ټولنې د مشرانو د غونډې له پیل مخکې د نړۍ د 13 مشرانو سره په لنډه توګه یو ځای شو، خو نوموړي د دې غونډې رسمي پایلته چې په ځایي وخت د سې شنبې د ورځې ماسپښین مهال وات هم نه شو. د زیمبابوې پوځ په داسې وخت کې چې د کودتا په اړه اوازې خپرې شوې د دې هیواد په پایتخت هراري کې کوڅو ته راوتلي. پوځ اعلان کړی چې ولسمشر رابرټ موګابي سلامت دی او دا ګام د پوځ لخوا د واک اخیستلو په معنا نه دی. پوځ ویلي د دې لپاره په مرکز هراري کې ځای پر ځای شوي چې هغه جنایتکاران په نښه کړي کوم چې د روان اقتصادي بحران سبب شوي. د امریکا او برطانیې سفارتونو په زیمبابوې کې خپلو وګړو ته سپارښتنه کړې چې په کورونو کې پاتې شي. دا متحده ایالاتو حکومت دا سایبری بریدونو پاړه چې ویل کېږي شمالي کوریا پیل کړي فنی خبرداري صادر کړی. د سایبری بریدونو له تیر میلادي کال راهیسې فضایي حریم مخابرات او مالی صنایع په نښه کړي. دا خبرداری د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت او د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی ورکړي. امریکایي چارواکو ویلي دي د شمالي کوریا هکران د فالچل په نامه د یو ورانوونکي سافټویر په واسطه کمپیوټري سیستمونو ته ننوځي، خو شمالي کوریا بیا دا رد کړي چې ګواکې د نورو هیوادونو پر ضد سایبری بریدونه پیل کړي دي. د سربیا او متحده ایالاتو هوایي ځواکونه په روانه اونۍ کې ګډ پوځي تمرینات پیلوي. په اروپا کې د امریکا د پوځ قمندانۍ پرون ویل چې دا تمرینونه د سربیا حکومت په غوښتنه ترسره کیږي. ټاکل شوی ده چې د دوه شاهینونو په نوم دا پوځي تمرینونه د بلګراد په بچنیکا هوایي اډه کې ترسره شي. په دې تمرینونو کې د سربیا د هوایي پوځ سل سرتیري او په جرمني کې میشت امریکا د پوځ 21 ډول الوتکې او د هغې عمله ګډون کوي. ناټو او سربیا په 2008 کال کې د سولې او یورو اتلانتیک په شورا کې د سربیا تر شاملېدو وروسته په دوامداره توګه خپلو کې همکاري پیل کړې دي. او اوکراینی مفتشانو په دې هیواد کې د فساد پر ضد د یوې ادارې د غړو لخوا د رشوت اخیستلو په اړه چینایي دوسیه پرانیستې ده. دا خبرونه
له اجمل امن مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. اولانې په خپرونه کې اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو ادعاو په اړه څېړنې کوي چې ګواکې طالبان د جګړې په مهال روسي شبین دوربینونو استفاده کوي.
ما یک تیم تحقیقی را مطرح کردیم که در مورد این تجهیزات تحقیق بکنند آیا اینا ساخت کجا هستند و چگونه در اختیار طالبان قرار گرفتید.
تر دې موضوع مو د چارو د یو کارپو نظر هم اخیستی دی.
بعضې ممالک چې د متحده ایالاتو یا د ناتو یا د غرب نړۍ سره خپل رقابتونه لري اوس غواړي په افغانستان کې هغه رقابتونه پلي کړي او دغه پیشرفته وسایل
د کابل چاپی خبرونو ته کتنه کوو. دغه راز په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې د زیمبابوې په پلازمېنه هراري کې پوځیان سړکونو ته راوتلي او له دې سره د کودتا خبره ګرمه شوې، خو پوځ وایي چې د دې هیواد ولسمشر رابرټ موګابي سلامت دی. مننه چې ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په امراسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لمړی موضوع ته د افغانستان کورونو چارو وزارت وایي د هغو اداو پاړه چړنې کوي چې وایي طالبان د جګړې په محل له روسي شبین دوربینونو استفاده کوي. دغه چړنه د کورونو چارو وزارت وروسته له هغې کوي چې په وروستیو کې د فراه ولایت چارواکو هم ورته ادعا راپورته کړه او ویل چې په وروستیو کې یې له وسلوالو طالبانو دغه ډول شبین دوربینونه ترلاسه کړي دي. د دې وزارت د ویاند دفتر سرپرست ازادي راډیو ته وویل چې طالبان په پرمختللو تجهیزاتو سمبالیږي او دا مسله د اندېښنې وړ ده. د موضوع په کابل کې د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس تعقیب کړی. همداسې به د کابل له سټډیو سره د پردیس د کورنیو چارو وزارت ویاند په دې اړه څه وویل.
مننه نوري صاحب، سلام تاسو ته او د رادیو محترم اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، بلې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دوی وایي چې د چې طالبان د شپلی دوربینونو نه په جګړه کې استفاده کوي. په دې اړه راپورونه دوی او په دې اړه دوی تخنیکی ټیم ګمارلای تر څو څېړنه وکړي چې دغه دوربینونه څنګه دوی ته ورسېدلې دي او د کوم هیواد پورې اړه لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دا چې وسلوال طالبان په پرمختللو وسلو تجهیزیږي تبن دا د اندېښنې وړ موضوع ده، خو دا ډاډ ورکړ چې افغان ځواکونه به د طالبان بانو کوم تریزات چې دوی ته ورسیږي یا ورسره دی په لمنځوړلو کې جدي هڅې کوي. او د کمیسون د سیډونو خبره هم وکړه چې ډیر ژر به نتایج له ولس او رسنیو سره شریک شي. خدای چې په دې برخه کې د خغلی دانش خبرې او برخه لوریدونکو سره وورو.
بله، سی گزارش ما هم رسیده. ما یک تیم تخنیکی را مذهب کردیم که در مورد این تجهیزات تحقیقات بکنند آیا اینا ساخت کجا هستند و چگونه در اختیار طالبان قرار گرفتید. تیم ما تحقیق دارند. سی نگرانی هست؟
نوری صاحب دا اندېښنې وروسته لاغې مطرح کیږي یا د کورنیو چارو وزارت د څېړنو د پیل خبر ورکوي چې تېره ورځ د فراد ولی وای ناصر مهری لا ازادي راډیو سره په خبرو کې دا مسله تایید کړه چې طالبان له شپلي دوربینونو په دغه ولایت کې استفاده کوي. د ویل چې افغان ځواکونو البته له طالبانو سره د جګړې پر مهال یو شمېر دغه دوربینونه ترلاسه کړي او همداراز لا ازادي راډیو سره دا ژمنه هم وکړه چې د یادو دوربینونو تصویرونه به لا ازادي راډیو سره شریک. په کابل کې د قاطع ماموریت له د رسنیو له دفتر سره مهم اړیکه ونیوله او په دې رابطه مو له هغوی څخه معلومات غوښتنه وکړه، خو هغوی ازادي راډیو ته په استول شوي بریښنالیک کې یوازې همدومره ویلي چې په دې رابطه چې رسنیو کې کوم راپورونه خپریږي له دې وراخوا دوی تازه او نور څه معلومات نه لري چې له رسنیو سره شریک کړي. البته د دفاع وزارت هم پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا مسله تایید کړې وه چې طالبان له شپلی دوربینونو د استفاده کوي، خو په دې اړه چې دا د کوم هیواد پورې اړه لري په دې اړه ویل چې دوی سره اسناد نشته. بل نوري صاحب
بلې حدیث پردیس له تاسو نه مننه. بیا هم په موضوع کې پاتې کیږو. له اوریدونکو هم یو بخښنه غواړو چې اواز مو قطع کېده، په دې هیله چې دغه تخنیکي ستونزه هم ډیر ژر اواره شي. په دې موضوع مو د افغانستان د سیاسي چارو د یو کارپوه هم نظر هم اخیستی دی. بیا هم حدیث پردیس له ګل احمد مجاهد سره غږېدلی دی. ښاغلی مجاهد په دې باور دی چې د پخواني شوروي اتحاد په وړاندې جګړه کې چې امریکا مجاهدینو ته ستنګر توغندي پرمختللي توغندي ورکړي وو، سم په افغانستان کې یو نیابتي جګړه روانه ده او هغه هیوادونه چې د په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو ضد دي ښایي چې د هغوی مخالفینو ته دغسې وسلې ورکوي. ښاغلی مجاهد د طالبانو ته د روسي شبین دوربینونو په اړه وویل
دغه د شبین حالات تر کومه حده چې زه معلومات لرم د افغانستان د امنیتي قواو هغه خاص قواو په اختیار کې د ناتو ځواکونو ورکړی دی، اما فعلا سره کوم څه معلومات موږ د میډیا نه پیدا کوو، بعضې د اطرافونه پیدا کوو، د سنایپر سلا او د شبین سلا د شبین آلات د دید دا د طالبانو په اختیار کې ورکړ شوي دي. که تاسو په یاد ولرئ یو زمان مجاهدینو د روسانو سره په افغانستان کې جګړه کوله، په هغه وخت کې متحده ایالاتو د افغانستان مجاهدینو ته استنګار ورکړه، یعنی آخرین پیشرفته سلاح ورکړه. دغسې بعضې ممالک چې د متحده ایالاتو یا د ناتو یا د غرب نړۍ سره خپل رقابتونه لري اوس غواړي په افغانستان کې هغه رقابتونه پلي کړي او دغه پیشرفته وسایل یعنی د سنایپر سلاګانې او د شپې د دید حالات د افغانستان د حکومت د مخالفینو په لاس کې ورکړي.
بله مجاهد صاحب، په بخښنه ستاسو خبرې مې قطع کړې. همدې موضوع ته راتلم چې طالبانو ته دغه مهم آلات څنګه دوی کولای شي دا ترلاسه کړي او څه فکر کوي چې څوک دي چې بالاخره دغه مهم وسایل یا تجهیزات طالبانو ته رسوي؟
څنګه وسلات تاسو په عام بازار د دنیا کې وګورئ، په خصوص د پاکستان په سرحدي سیمه کې کوم بازارونه دي، په دې بازارو کې عام سلاګانې مهمات او د سیډيري قوي سلاګانې پیدا کیږي. زه په خپل په دې باورمند يم چې دا سلابا بعض ملکو ورکړي، بعض استخباراتي کړي ورکړي د افغانستان مخالفینو په لاس کې، اما دا یو لامل دام کې دی چې دوی د عام بازار او د آزاد بازار نه واخلي. دوی فعلا عاید زیات کوي په افغانستان کې د دوه پیسو د وژنه ځانته تجهیزات مخسرای شي.
مجاهد صاحب بخي په افغانستان کې څه باندې ونی ملیسیزه کیږي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ دغه جګړه روانه ده یا د بهرنی ځواکونو ترمنځ، پښتنه دلته رامنځته کیږي چې ولې په دې وروستیو کې طالبان کولای شي چې پر مختللو تجهیزاتو ته لاسرسی عمومي، لدې مخکې ولې نشوي کړای چې دغه وسایل او یا تجهیزات ترلاسه کړي؟ اصلي دلیل تاسو په څه ګوري؟
مخکې د دې نه داسې یو مسایل و چې عمومي اجماع د جهاني په شمول د روسیې، چین او د نورو تر ایران پورې داسې عمومي اجماع دا وه، تر خپله پاکستان هم د امریکایانو سره یو څه ناڅه همکاري کوله د طالبانو په ځپلو کې، اما د روسیې دوه کلو کې دا حالات تغییر وکړي، دلته نوي قوتو ظهور وکړي، روسیا د چین سره او د پاکستان سره لږه مانګي ځای او ځای کړه. دغه څه مرکزونه چې یو څه د منطقوي قوتونه چې راځي چې وی دي دوی د امریکایانو سره اختلاف پیدا کوي او اوس د طالبانو کم او بیش حمایت کوي.
د سیاسي چارو کارپو ګل احمد مجاهد چې د هغو ادعاو په اړه چې وایي طالبانو ته طالبان د جګړې په مهال روسي شبین دوربینونو استفاده کوي په دې اړه نظر څرګندو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو اوري وړاندې اوري چې د زیمبابوې په پلازمېنه هراري کې پوځیان سړکونو ته راوتلي او له دې سره د کودتا خبره ګرمه شوې ده. خو اوس به بیا هم اقتصادي خبرونه واورو چې ناجیه صفه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د هم د هیواد مهم اقتصادي خبرونه. په بلخ کې د قرقل پوستکو د پروسس او صادراتو عمومي مدیر محمد عارف وای د تیرو کلونو په پرتله د قرقل صادرات دوه برابر زیات شوی دي. ښاغلی عارف نن ازادي راډیو ته ویل چې د قرقل پوستکي تر ډیره اروپایي او آسیایي هیوادونو او له هغې لرې روسیې ته صادرېږي. نوموړي همدارنګه وویل چې د قرقل مارکیټ سږ کال په هیواد کې ښه دی او د تیر کال په پرتله په نسبتا لوړه بیه پلورل کېږي. د محمد عارف په وینا دوی د مسلکي پرسونل د نشټوالي ستونزه لري او که دا ستونزه هواره شي د دوی صادرات به نور هم زیات شي. د سرپل د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي تمه چې په دې ولایت کې پاتې سوه کروندګرو اصلاح شوي تخمونه وویشل شي. د دغه ریاست رئیس سید معین الدین نن ازادي راډیو ته وویل چې دا توکي به د سیاد او مرکزي ولسوالیو کې په کروندګرو وویشل شي. د نوموړي په وینا په دغه ولایت کې کروندګر کولی شي چې له دغو اصلاح شوو تخمونو څخه ډیر حاصلات ترلاسه کړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلوي بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 1350 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 2.5 او یو لیټر ډیزل په 8.5 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو بیې په دې ډول دي: یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 8.50 پوله، یو اروپایي یورو 8 افغانۍ 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 3 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 3 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 25 پوله، او زر پاکستاني کلداري 6.6 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او 1290 څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 1350 په اوریدل شي. او اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. په زیمبابوې کې د جمهور رئیس رابرټ موګابي د رژیم پر ضد کودتا د اوازې او ګډوډیو په اوج کې د هغه هیواد پوځ په پلازمېنه هراري کې لارو او سړکونو ته راوتلي او اشغال کړي دي. خو پوځ نن اعلان وکړ چې ولسمشر رابرټ موګابي سلامت دی او دا ګام د پوځ لخوا د واک د اخیستو په معنا نه دی. پوځ د غرض ویلي د دې لپاره په مرکز هراري کې ځای په ځای شوي چې هغه جنایتکاران په نښه کړي چې په دې هیواد کې د روانو اقتصادي ستونزو سبب شوي دي. دا موضوع زما همکاري فرشته جلال زی تعقیب کړي، هلته په سټډیو کې راسره دی. فرشته جانې، په زیمبابوې کې وروستی وضعیت څه ډول دی؟
نوري صاحب ستړی مسې اوریدونکو، ستړی مسې پروګرام ته په خیر راغلاست. د زیمبابوې په پلازمېنه هراري کې وضعیت بې ثباته دی. پوځ نن سهار لارې، دولتي مهم دفترونه، د پارلمان ودانۍ او د محاکمو دفترونه تړلي دي. خو د رویټرز خبري اژانس وایي چې خال ټکسي موټر په ښار کې لیدل کېږي او خلک د ښار په لمنو کې د هغوی کورونو یا د کارونو ځایونو ته رسوي. د امریکا د متحدو ایالاتو او برېټانیې حکومتونو خپل وګړو ته اعلان کړی چې هغه کسان چې په هراري کې اوسي په خپل کورونو کې دی پاتې سي او د بې ثباتۍ له امله دي له کورونو څخه د باندې نه وځي. د زیمبابوې د پوځ لوجستیک رئیس جنرال اس بي مویونن د هغه هیواد پر دولتي ټلویزیون په وینا کې وویل چې د پوځیانو هدف یوازې هغه جنایتکاران دي چې د موګابي شاوخوا نیولي او جنایتونه کوي او پر خلکو اقتصادي او ټولنیز فشار راولي څو هغوی عدالت سره مخامخ شي. تر اوسه ولسمشر رابرټ موګابي یا د هغه میرمن ګریس موګابي دی چې ټاکل شوی و چې تر خپل خاوند وروسته د زیمبابوې جمهور ریاست ته کاندید شي او د جمهور رئیس ځای ونیسي څه نه دي ویلي. هغوی هیڅ ځای نه دی لیدل شوی. په زیمبابوې کې د ازادۍ د جګړې منصبدارانو چې د خپلواکۍ جبهه یې جوړه کړې او ښه اعتبار لري، نن د جنوبي افریقې د افریقې د جنوب له هیوادونو او غربي دولتونو غوښتنه کړې چې مرسته وکړي. په زیمبابوې کې اقتصادي وضعیت له تیرو دوو لسیزو راهیسې خراب و او د هغه هیواد اقتصادي رکود د ټولې افریقا په اقتصاد باندې اغیز کړی و.
فرشته جان، تاسو د جمهور رئیس رابرټ موګابي په اړه وویل چې تر اوسه نه دی راڅرګند شوی او کومې څرګندونې نه دي کړې. رابرټ موګابي د زیمبابوې واک له کلونو راهیسې په لاس کې و، د ده د سرنوشت په اړه باندې څه ویل کیږي؟
و رابرټ موګابي، لکه څنګه چې تاسو وویل، له ډېرو کلونو راهیسې د زیمبابوې ولسمشر او په افریقا کې له ډېرو جالبو ولسمشرانو څخه ګڼل کېدو، ځکه دی اوس د 93 کلونو دی. رابرټ موګابي په 1994 میلادي کال کې زیږیدلی او په زیمبابوې کې د پیژندل سویو انقلابیانو څخه و. هغه په 1980 میلادي کال کې د زیمبابوې د جمهوري ریاست چوکۍ وګټله. موګابي له 1980 تر 1988 د زیمبابوې صدر اعظم هم پاتې شوی و. دا لانه د څرګنده چې دی او میرمنې چیرته دي، خو د زیمبابوې پاوز مطبوعاتو ته ویلي دي چې د موګابي او د هغه د کورنۍ امنیت تضمین شوی دی.
بله فرشته جان، مننه. قدر منوردونکو، و موردل چې د زیمبابوې په پلازمینه هراري کې پوځیان سړکونو ته راوتلي او له دې سره هم د کودتا خبره ګرمه شوې، خو پوځ وایي چې د دې هیواد ولسمشر رابرټ موګابي سلامه دی. د موضوع بیا هم تعقیبوو. د ازادي راډیو په نننیو خبرونو کې به د زیمبابوې د وروستیو پرمختګونو په اړه نور حال هم درکو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مخکمو د طالبانو لخوا د جګړې په محل روسي شبین دوربینونو د استفادې په باب د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان څرګندونې واورېدې چې وایي د دغو ادعاو په اړه څېړنې کوي. کابل چاپي خبرونو هم دې موضوع ته کتنه کړې. حمید مومند ورته کتنه کړې.
د کابل رسپانو نن تر ډېره له طالبانو سره د روسیې پر پوځي مرستو او همداراز د ډیورند کرخې بلې غاړې نه د توغندیو او هوانونو د حملو پر دوام پراخ بحثونه کړي دي. ملي ارمان رسپانې په یو مطلب کې لیکلی دی چې طالبانو د روسیې په مرسته په شپه کې د لیدو لپاره ځانګړي دوربینونه ترلاسه کړي دي. رسپانې لیکلی دی چې په دغو دوربینونو د روسیې حق شوي نښان لیدل کېږي او په فراه کې مېشت طالبان په خپلو اکثرو حملو کې کاروي. نننی افغانستان رسپانې بیا په یو مطلب کې له طالبانو سره د روسیې اړیکې سیړلې او لیکلې دی چې په افغانستان کې روانه جګړه تر ډیره د زبر ځواکونو ترمنځ د سیالۍ زیږنده ده چې پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد له پوځي یرغل سره سم پیل شوه. رسپانې لیکي چې د افغانستان په جګړه کې خپل نړیوال ځواکمن هیوادونه له تروریستي ډلو سره اړیکې لري او ان د هغوی فعالیتونه هم تنظیموي. رسپانې لیکي چې په جګړه کې خپل ځواکمن هیوادونه تر ډیره خپلې ډلې لري چې په پټه ورسره اړیکې پالي، خو کله بیا د روسیې او طالبانو ترمنځ د اړیکو په څیر سرګندې هم شي. ویسارو سپانه بیا په مطلب کې لیکلي دي تر هغه چې گاونډي او د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې همکاري ونه کړي، په افغانستان کې جګړه پای ته نه رسیږي او نه هم امریکا او د لویدیځ نور هیوادونه په دې برخه کې څه کولای شي. د ورسپانو پاتې مطالب تر ډیره د ډیورند له کرخې بلې غاړې نه د درنو وسلو حملو ته ځانګړې شوې دي. هیواد دولتي رسپانې په دې اړه لیکلی دی چې افغان ځواکونه د پاکستان په خلاف د تیارسۍ په حالت کې دي. رسپانه په کونړ کې د ځایي چارواکو په حواله لیکلی دی چې د ډیورند د کرخې بلې غاړې نه د حملو سلسله همداشان روانه ده چې د غاړې ته د کونړ په سو ولسوالیو کې زیات شمېر خلک بې ځایه کړي دي. رسپانې وړاندې د دغو حملو او د ډیورند په کرخه د پاکستان د پوځ لخوا د خنډونو جوړول پارونکې هڅې بللې او لیکلی دی چې د ډیورند د کرخې دواړو خواو خلک د هر څه غندي. ویساو رسپانې بیا د پاکستانی پوځیانو د حملو په اړه د افغانستان د دفاع د وزارت د ویان جنرال دولت وزیر خبرګون راغسته او لیکلی دی چې د حمله نور د زغم وړ نه دي. رسپانه لیکي چې د افغانستان دفاع وزارت وایي دا مسله له اسلام آباد او نړیوال ټولنې سره شریکه کړي چې جدي غور ته اړتیا لري.
ا ازادي راډیو اورید په افغانستان کې د غرمی 12 بجې او 40 دقیقې دی. د بلخ ولایت د اقتصاد ریاست مسولین وایي چې د راتلونکو دوه میاشتو باندې شاوخوا شل نړیوالې او کورنۍ موسسې منحل کړي. دوی وایي چې دغه موسسې ځکه منحلوي چې له دوو کلونو راهیسې خپل کلني راپورونه دوی ته نه دي سپارلي. نور حالې له مزار شریف د ازادي راډیو د خبریال مجیبر رحمان حبیب زی پرپورټ کې.
په بلخ ولایت کې د اقتصاد ریاست مسؤلان وایي شپږ محلي او نړیوالې موسسې د ولایت کې په دې دلیل منحل شوي چې خپل کلني راپورونه یې یاد ادارې ته نه دي وړاندې کړي او په پام کې ده تر دوه میاشتو نورو به هم اتلس نورې موسسې منحل شي. د بلخ د اقتصاد ادارې مشر انجینر جنت ګل شرافت ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په روان کال کې د افغانستان په سطحه 240 نړیوالې او داخلي موسسې په دې دلیل منحل شوي چې کلني راپورونه یې دولت ته نو وړاندې کړي او شپږ مسیسې پکې د بلخ ولایت څخه دي. د ښاغلي شرافت په خبره چې 426 نورې مسیسې به په راتلونکو دوه میاشتو کې منحل شي چې اتلس بلخ ولایت ته مربوط کیږي. ښاغلي شرافت وویل
426 انجو بین هلال
څلور سوه شپږویشت مؤسسې انحلال ته سوق شوي دي چې ورته دوه میاشتې موقع ورکړل شوې ده تر څو خپل کلني راپورونه وړاندې کړي او په غیر صورت کې به په بشپړ ډول منحل شي چې اتلس مؤسسې بلخ ولایت ته مربوط کیږي. د بلخ د اقتصاد ادارې مشر وایي چې د 1390 مالي کال لپاره 16 میلیون ډالر پراختیایي بودیجه بلخ ولایت ته ځانګړې شوې وه چې په دریو روبو کې یوازې 25% په مصرف رسېدلې ده. انجینر شرافت وایي چې دوی اوس مهال د څلور مروب د بودیجې د مصرف په راپور جوړولو بوخت دي. د بلخ د اقتصاد ادارې مشر ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې د کم مصرف اساسي علت دا دی چې پارلمان په موقع سره کلنی انکشافي بودیجه نه وه تصویب کړې او له همدې امله دوی په ډیرو مواردو کې په وخت سره د پروژو په تطبیق کې پاتې راغلل. دی وایي په مرکز کې ولایتونو ته د بودیجې په ویش او همدارنګه په تدارکاتي کارونو کې ځنډ هم سبب شوی چې دوی لږ بودیجه په مصرف ورسوي. ښاغلي شرافت وویل
راپور کې مال برته درو به سیوم
د دریم روب راپور چې موږ جوړ کړی و 25% بودیجه مو په مصرف رسولې ده خو د څلورم روب راپور لا نه دی چمتو شوی. د بودیجه کم مصرف خپل لاتونه لري. د هغو یو عمده دلیل دا دی چې پارلمان د بودیجه په تصویب کې ځنډ کړی و او په پروژې په موقع سره کار ونه شو. په همدې حال کې لبل څخه د پارلمان وکیل ګلالی نورصفی ازیر راته وویل چې د روان مالی کال د بودیجه په تصویب کې د پارلمان لخوا یوازې 6 ورځې ځنډ راغی او دا د دې سبب نه کیږي چې د بلخ اقتصاد ریاست نشي کولای په کابوله سمیاشتو کې له 25% څخه ډیره بودیجه په مصرف ورسوي.
تاسو لا پیغامونو
زه احمد الله سرور د کندهار ولایت څخه سره په تماس کې يم. د حزب اسلامي د اوراندي سولسي جرګې ته کاندیداتوري لپاره باید ځوانانو ته اجازه ورکول شي. زه د یو ځوان په توګه یې هرکلی کوم او مثبت دریځ بولم. هغه ځکه چې ځوانان په اوسني حالاتو پوه او کولای شي د هېواد سره ډېره مینه وښيي او دا هېواد د پرمختګ پر لوري بوځي.
السلام علیکم. زدین محمد د پکتیکا ولایت د بارډر نو در سره تماس کیم. آلته په بارډر کې نن سبو لارای ډیر جوړې دي. دلته کمانډر رزبم خدای هغه رشوت به خلی پیوال لارای نه ډیر ضروري په یو خلی چې کوم لوړ پوری چارواکي دي د حکومت زما غا غاوري خدای ته دا وکسي قران ته دا وکسي چې دا رشوت خو دستي باندې کړی مونږه تبا کړی بشي تبا کړی. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. د کابل کله وزیر نه تاسو سره پاړی کې کیما ورور د کله وزیر ته مخامخ دا د نا جوګانو د ونو نه چلګ ورته کې پدغه ساه کې هم دغه مردار یو بدی دا هم دا سپټیک دا کم راځي چې خالی کیږي ور موږ ډیر په آزاد کی موږ وار چې دا ورور دغه لری شي او بل زیاته لاړ بل زیاته بوزي چې خلک د دې بوی نه په امان کې دا مردار یو بدی موږ شپه ورځ دینه خوب نشکولای. والسلام.
دا اوس تاسو ته پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کوم اون پرخو کورمو ودان پیغامونه تل راستوي او موږ هم هر مرو درته خبرو. او اوس بل اسمه سروانه وورو چې د هوایي ټکسي د فعالیتونو د پیلېدو لپاره څه نوې هڅې شوي.
اوبر د هوایی ټکسی په اړه له ناسا سره یو موافقه لاسلیک کړه. وی ویل چې تر 2000 پورې به په لاس انجلس کې هوایی ټکسیان فعاله کړي. د امریکا د فدرالي حکومت له تړلې ادارې ناسا سره د اوبر په موافقه کې په دې هم سلا شوي چې په ټیټه ارتفاع کې د بی پیلوټه الوتونکو موټرو یا هوایی ټکسیانو د مدیریت او کنټرول په برخه کې به همکاري کوي. د سی این بی سی نیوز د راپور له مخې ناسا له څو نورو کمپنیو سره همکار پیل کړی څو په ټیټه ارتفاع د هوایی ترافیک اداره او کنټرول رامنځته کړي. په هوا کې د الوتونکو ټکسیانو د شمیر له زیاتېدو سره به بیروبار زیات شي او هوایی ترافیک هم د ځمکني ترافیک په شان نظم او کنټرول ته اړتیا پیدا کوي. یو ایس ټوډی ورځپاڼې هم ویلي چې اوبر د لاس انجلس له سن سټون پراپرټی سره موافقه لاسلیک کړې چې په ښار کې د اوبر هوایی ټکسیانو ته د کښېناستو او لمځکې د پورته کېدو اډې جوړې کړي. لاس انجلس به د امریکا دوهم ښار وي چې هوایی ټکسیان پکې فعالېږي. تر دې وړاندې په ډالاس کې د دغو ټکسیانو د فعالېدو په اړه قراردادونه شوي دي. په پام کې ده چې په لاس انجلس کې د 2028 تر اولمپیک سیالیو وړاندې هوایی ټکسیان پوره عام شوي وي. د سږ کال په فبروري کې اوبر کمپنۍ د ناسا انجینیر مارک مور چې د پرمختللو الوتکو انجینیر دی د خپلو هوایی ټکسیانو د پروژې لپاره وګمره.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو د مخکښو پروګرامونو په لړۍ کې یو بل مخکښه ښځه در پیژنو، خو اوس به اجمل انت غوښ شو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغه د ادعا په اړه څېړنې کوي چې وایي طالبان د جګړې پر مهال له روسي شبین دوربینونو کار اخلي. د کونړ امنیه قومندان ازادي راډیو ته ویل په تیرو څلور ساعتونو کې د پاکستان پوځ د کونړ په څلور ولسوالیو 446 د توپونو ګولۍ ورولې او له 200 زیاتې کورنۍ د خپلو کورونو نه کډه کېدو ته اړ کړې دي. د پروان په مرکز شاري کار کې تیر شپه یوې چاودنې د دې ولایت د خاري معرف مدیر عطا محمد امتین واشه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د آسیا 50 هیوادونو ته سفر شنو مولي پرون پای ته ورسوي او فوق العاده سفر باندې. دا سربیا او متحده ایالاتو هوایي ځواکونه په روانه ونې کې ګډ پوځي تمرینونه پیلوي. په اروپا کې د امریکا د پوځ قمندانۍ پرون ویل چې دا تمرینونه د سربیا د حکومت په وخت نه ترسره کیږي. د متحده ایالاتو حکومت د سایبری بریدونو په اړه چې ویل کیږي شمالي کوریا پیل کړي خبرداري ورکړي. او د زیمبابوي پوځ په داسې وخت کې چې د کودتا په اړه واضح خبرې شوې د دې هیواد د پایتخت کوڅو ته سرتیري راوتلې دي.
مخکخی خزی
د ازادي راډیو درنو اوردونکو، تاسو د افغانستان سیمه او نړۍ ورستي خبرونه له ازادي راډیو څخه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې موزه یوسف زدران د مخکخي خزي 19 پروګرام ته اخر اغلاس وایم. درنو اوردونکو، دا ونې مول داسې یو مېرمنې سره آشنا کوو چې د ټولنیزو ستونزو تاوتریخوالي او ناخوالو سره د مخکیدونکو خزو سره کار کوي. اغلی غوټي صاحبیان یادوم، مغرب تاسو موږ سره په سټوډیو کې د خبرونو ته خیر راغلی. ستړي مشي
خیر سي مننه زدران صاحب. لمړی خپل سلامونه او نیکی له تاسو ته او د تاسو د پروګرام له پزاری خپل ټول ګران اوریدونکو ته
باندې کوم مهرباني مننه چې زمونږ بلنه مو منل یو دی. مخکې کې خزي په توګه دلته زمونږ سره په سټوډیو کې ستاسو سره بحث تر زو خو تبن کله چوریدونکو کې ستاسو له فعالیتونو او مسولیتونو خبريږي. دوی به حتمن له تاسو ستاسو د کار په اړه ځینې پوښتنې لري یا هم ځینې وړاندیزونه به تاسو لري. نو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې د 0999 203 540 او 0 شمیرو لارې مخامخ اړیکې را سره ونیسئ. ستاسو نظرونو وړاندیزونو پوښتنو ته وروسته درځو، خو دم ګړې غوټې صاحبان باید خپل ځان تاسو درو پیژني، مونږ ته راو پیژني چې تاسو تبن چوس کوم ځای ته رسیدلې، کوم مقام ته رسیدلې، نوم مو پیدا کړی دی. دا له زحمت پرته نه کیږي. تاسو زده کړې څنګه وکړې، چیرته مو وکړې؟ د دې زده کړو لپاره تاسو ته کافي اجازه او امکانات برابر وکنه. خدای چې اوریدونکو ته په دې اړه راته وایي.
ډیره زیاته مننه زدران صاحب. زه همیشه دیتا فکر کوم چې یعنی هیڅ هاسانه لاست نه راځي لکه چې څنګه تاسو ویلی، به مخصوصا مونږ افغان خزی لکه د ژوند طریقې مو مختلف دي، د نورو نړیوالو هیوادونو څخه مختلف دي، او بدبختانه وایو چې ډیر بد ناخوالې مونږ تیری کړی دي، یعنی که وایو چې مونږ ژوندۍ تاریخ یو یا خپل ژوندۍ تاریخ هم نه غلطه به مې نه ویلی، اما بیا هم څه چې زه غواړم ووایم له دې تاسو پروګرام له زرید ووایم چې نورو خویندو ته د پیام ولرم چې هیڅوک د هیڅ کله هیڅ خور مې یا ورور مې نا امیده کیږي نه، ځکه چې هر رقم مشکل چی وي یا ستونزې وي تیریږي، مګر خپل همت د لاسه نه ورکوي، او لکه مخکې هم چې متل و چې هغه دری کې هم متل ده چې به زحمت راحت نیست، او زه په دې نه بالکل ما ژورنالیزم پنځه لوستی دی او ماستری مې په حقوقو کې یعنی پبلک لا کې اخلم، عمومي حقوقو کې د ښځو او د نارینه و د اجتماعي برابروالي په برخه کې مې ایسلند کې په اروپا کې خپل لوړ تحصیلات کړې دي، اوس لکه چې تاسو ویلې د ادارې رئیس
او د کارون ته برازو خو ته تاسو ډایرکټ لیسانس تلاړې پنتن تلاړې هغه د زده کړو دورم د ابتدایي زده کړو البته لمړنۍ زده کړو دورم پر خوده پیدایخ مو چیرته شوی او څه ډول کورنۍ کې؟
اما چې تاسو ویلې یو متوسطه کورنۍ کې پیدا شوی يم، پښتنې کورنۍ کې پیدا شوی يم چې ډېر غټ فیملی وو، یعنی په خو هم دغه سه فرهنګ مو قسم شریعت اجازه ورکوي چې نارینه ډېرې خزی ولري، من ته متاسفانه د پاره چې د ژوند اقتصادي سطح به شاید دومره خانه و نو د پاره فامیل ډېر غټ و او ټول ته نه رسېده، زما مېرینې ورونه خویندې یا ترونه مې ټول په یو ځای مشترکه ژوند کوله، نه چې ډېر مشکله و، او اوس هم متاسفانه په ځینو برخو کې زمونږ د پکتیا په ولایت کې انجونې اوس هم نشي کولی چې خپل
تعلیم
او بیا نو کابل ته راغلی او کابل کې مجوند کړای ده، ما پلار ډیر روخان دور ذهنیت دولت خدای دې غیوب خې کله چې زما شوم ما فوچو او اندی د پاره شاید مشکلات میم زیات وو، او بیا سیاسي شرایط هم خراب شو چې مونږ ماجر شو په کله چې طالبان وخت کې پاکستان ته لاړو، مګر هم هغه باوجود چې دومره سختیانه و هغه ډیر مزه خبره مزدار خبره پدی که دغه و چې زبانان اینجون لکه ما غونده چې په مهاجرت کې و حیران و چې څه وکړو، د کار پیدا کول یا د تحصیل کول د ډیره آسانه خبره نه و او ډیره مشکله و، شاید ما ته به لک خو د دې لپاره چې په خبر کې پښتو ژبه و او لک څه اردو مې هم زده و، دغه تر څنګه ما لک انګلیسي هم په مکور کې زده کړې و، په کلی یو یو کلمه مې یاد ول چې وسم حیران پات کې
چې ما څنګه کړم همت
ایس کلنه همیشه مې د فکر کړی چې څنګه دغه خزی سره منسجم شي، یو ځای شي چې غږ قوی شي او یو بل ته داس مورال ورکي، یو بل ته څنګه زړه ورکو چې مخته ولاړ شو، بیا مې وشو کړل چې په مکتب کې پایز دې معلم شم،
کله چې د مکتب نخبل فارغ و هغه
وخت نه باوجود چې کټولې کله چې ماجر و په هغه وخت کې وایم په خبر کې ځکه چلته پرایویټ مکتبونه تیر و، بیا خو چې ماته دې امکانات و چې هغه خلکم خو چې مزه تدریس وکم، هغه تر څنګه مې دغه انجونې چې اوس ډېر موقف کې دی لکه ماری جان اکرمی ده یا پلوشه حسن ده، دا غنجون می په پاکستان کې او په پاکستان کې مولې د چنګ سره یو ځای شو یو نتورک جوړ کوچه و تو نه غا نور خزو ته امکانات ور برابر کوچه غو می راشي لاخل خپل نظریات خپل غ استونز مونږ سره یو یو بل سره شریک یو بل سره څنګه کومک کولای شو،
نو د کار کې به بریالي شو د نتورک هم جوړ کو سره جمع شوي،
دا غ اداره چې وس مونږ وایو چې د خزو پرمختیایي د مارتون د پرمختیایي یو اداره ده چې په انګلیسي کې AWDC ورته وي، دغه مو هم په خبر کې ایجاد کړی، یعنی په نن سبا یو نویم کال کې مو هلته ایجاد
کړی، خلک بیا داسې وایي چې د ښځو اتحاد او اتفاق ډیر سخت وي، تاسو څنګه سره مخ شوي که آسانه مو کولای شو؟
نه همدا مې ویلې چې ما خو ډیر موقع مې هم پیدا کړل د ستونزو سره سم چې ما هم ملی هم بین المللي اداراتو کې کار کولو امکانات برابر کړل، اما هغه مزه چې په هغه غریبه کې چې مونږ د لارې کرانه درلوده او مخصوصا ما خو اقتصاد هم ډیر ضعیف وو، نو بیا هم څنګه یو ځای کېدو، څنګه مو یعنی ډیره کمه ډوډۍ سره یو بل سره شریک کوله، یعنی هغه مزه ما تر اوسه پورې بیا پیدا نشه کړلی چې په دوستانو کې مې نجونو سره یو ځای درلوده.
نو د ټولنې د پرمختګ لپاره او اهداف ته چې تاسو غوښتل ورسېږي، یعنی لږ تر لږه مېرمنې ته یو داسې ژوند برابر کړی شي چې هغوی د خپلو حقوقو څخه پوه وي، هغوی زده کړې ته لاسرسی ولري، څومره مېرمنې مو راټولې کړې تقریبا په هغه اولو کې، بیا وروسته څو ته ورسېدی؟
کله چې موږ دیارلس تنه نجونې وځوانې پیغلې وو، وخت زه ډېره ځوانه وم، نو د طالبانو بېلې د چې ماش ولرو کار مو کوله، اندومه مو کولی شو چې لږ څه کرایه ورکو په پاکستان کې، هغه د مکتب نیمه وخت به مکتب و، شپږ اووه صنفه مو درلودل چې په هغه کې ټول نجونې راتلې، یو ځای قرآن شریف، کمپیوټر، انګلیسي، یعنی اوس ډېر ښه موقف کې هغه نجونې هغه ښځې کار کوي، یعنی دغه نیټورک اوس هم دوام لري، هم د ملي هم بین المللي، ځکه چې هغوی اوس په ډېر کسان دي چې په افغانستان کې نه دي، یا په یوکی کې دي، یا په امریکا کې دي، یا په اروپا نورو هیوادو کې دي، مګر اوس هم هغه نیټورک شته، هغوی اوس هم خپل کومکونه کوي، یا دونیش خیرات ورکوي، خپل زکات دغه هم ورته تنظیموي، چې څنګه وتوانیږو دغه بېوزلو ښځو ته، مخصوصا ښځو ته، بیا په دوهم قدم کې هغه نارینه چې معلول دي یا کمزوري دي، بېوزلي دي، هغوی سره موږ کومک کوو.
یعنی تاسو هلته دغه امکانات په خپلو امکاناتو ته برابرول، دغه سهولتونه په خپلو امکاناتو باندې،
چی چې مهمه و هغه زمونږ فکر و، هغه زمونږ تعهد و، ټول متعهد و چې کله چې وی ملګری پیسې دلودې نو بل ته به ورکولې، چې هغه دلاري کراخو یکی لا اقل فکر وکړي مونږ هیڅ نه دلودې، لکه مخکې مې چې وی بیا نیمه ورځ ما په یو مکتب کې معلمی شو، او نیمه ورځ ما مفت درس ورکاو، هغه کرایه او دغه شیانو د پاره هغه پروژې نه پروګرامونه چې افغانستان کې دي هلته نو، بیا وروسته وروسته پروګرامونه پیدا شول، چې خبره پروژې غټ شوې، اوس ماشاءالله دومره پروژې دي چې پنځه ولایتو کې مونږ کار کوو، یا هم د امن کورو تر څنګه نورې پروژې لرو چې څنګه وتوانیږو چې ښځې د اقتصادي برخه کې کومک ورته وکړو، لکه څنګه چې مې ویلې ښه موفقیت لاره خو دغه ده چې هغه ښځې چې په تاوتریخوالی ګوري په ټولنه کې ځای ورته نشته، متاسفانه شاید وخت ورته پیدا شي، مګر اوس کوم ذهنیت چې ده په افغانستان کې د نارینه او د ښځو په حتی ښځې ځینې وطني ښځې هم حتی نه غواړي چې هغه ښځې چې تاوتریخوالی لیدلی امن کورو کې کار کوي بیرون بیا هغه ټولنه بیرته ومني یا فامیل ومني.
دغه کارونه باندې چې تاسو اوسی مشرک وي، یا لږ تر لږه دوی ته غواړي رسیدګي وکړي ورته ورسېږي، د باړه به غږېږو، خو تاسو خپل چې دا مزل ته کولو دلته تاسو هم لستونو سره مخ شوئ که نه؟ تاسو داسې اسانه لکه اوس ما سره غږېږي داسې اسانه ورسېږي؟
نه بالکل نه، ما دومره جرات چیرته درلود، اوس دومره د مورال د جرات، ما هم هغه خپل کار و تجربې نه لاسته راوړ، ما دومره مشکلات درلود چې ما د لارې کرار نه درلودم، مګر هم پیاده بتلاړم، ما همدغه ویلې چې هغه مزه دې د پاره و چې هغه مورال، هغه قوت، زور کما کې نه و، هغه ملګری مې چې په دا ټیم کې دی لستانه انجونی و، یو بل ته مو ورکولې، تشویقی دو، خوشحالی دو، په وړو وړو شیانو به دومره خوشحالي و مونږ ته چې هیڅ درته ویل نه شم، او اوس دومره ګرځه مره خو چې هغه خوشحالي، هغه مزه چې یو وخت کې و زیوس نشم پیدا کوله، یاد چې ډېر ځواني و، انرژي مو ډېره و، او یاد چې هغه تعهد و
چې مونږ یې لرو. تاسو خبرونه معلومیږي اسنه چوردون کې فکر وکي څومره عمر وای، خو تاسو خبر نه، دا انرژي معلومیږي. او د دې ترڅنګ اوس دغه موضوعات ته کراشو، تاسو لاسنیوي کېدو، یو چا خپل پیسې در سره نیمولې، اوس دا مسله ډیره بدله شوې نه ده؟ فکر نه کوي چې ځانځاني د هر چا خپل کارونه، یعنی اوس هم هغه نیټورک، هغه موضوعات ته اشاره وشي، موږ به خط دس پرمختګ ولرو.
والا هغه چې کوم هر شی د ضرورت په مخم کېږي، هغه وخت موږ تګي او ضرورت مو درلوده، د دې لپاره چې ټولنه کې موږ باید کار وکړو او خپل مشکل مو و، اوس هم دا لکه چې څنګه تاسو ویلې، یو خود اغا امنیتی موضوعگان، سیاسی موضوعگان چه هر ابرازی و تحول بید دغا هم تاثیر کرده ایده
خلق خپل خواه خوگه ای، فکر نکوه چه دغا کم شویده،
لکم شویده بالکل، هر چوک زان تشوی زان تا فکر کوی، ایس بل دوست یا فرض مثال اتا خپلوان تا اتا فامیل که اغا کم خوگواله چی پخواه و اغا نگدیواله چی پخواه و ما لکه مخی چی به پلار و نکمی دوم را غرط کورنه و چی چوم زیاد تعداد کسان و جوند کوله یوزای، مګر اموس په تاسف سره ډیر دغه کورنۍ وړي شي وې دي،
اته پیغام درته چې لکه لګام کاریو کې د ملګری دوست،
بالکل بالکل ملګری وکي،
دا وي غمونه درکړی شي، دا وي لسمه
وکړي،
ډیر مهرباني غلي غټي صاحبان تاسو سره پات کې خو اوردونکو ته مو چشميري بیان کړي، رضای را سره لورزګان نړۍ کني ولې زمنګ لمړنه اوردونکو ډیر زیات په خیر راغلي، خبرونه تستړي مشي.
خیر وسی سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډیر ښه مبارک تلاوی موږ قبول شه په غزیان ځان کې شمار سي.
خیر وسی ور ډیر مهرباني رضای سي محترم تاسو اړي کې نه او دختر مبارک نه موږ دختر پورې د سي زنګړي خبرونه درلودل په ریواجونو د خلکو سره غږیدلو خیر تاسو اړي کې په غو ورځ نه وصل شوی. نن خوشاله یو چې په خبرونه کې را سره مخکې خزي خبرونه ده او هغه خزي چې په افغاني ټولنه کې د خلکو افغانانو لاس نیوي کې ولک تر لګي یو مقام تر رسیدلی غدر معرفي کو. نن را سره غټي صاحبيان د تاسو کارونو سره آشنا شوی کده دی پاره څه نظر لري پښتنه ورڅخه لري هغه کنه عمومي ستاسو نظر اورو.
بالکل صحیح دی ولا دفتر فوق د دې ورځ نه ډیر کوخه خو کې را سره دوه تر باندې را شو په دې کس خبر نه سهار سره چې پښتنه کې یو څه خدمت حاضر وو هغه پښتنه کوو ان شاء الله.
خیر سره ډیره مهرباني چې خبرونه اوري را سره پلان کې کنه. رامین کاکړ فکر کوم اشاره کوي چې اردن کې صرف د مننن لپاره او دا چې وایي چې خبرونه اوریدل لپاره اړیکې نیولې و نور اړیکې شلې بل اردن کې هم لرو په لاین کې را سره دی. ډیر زیات په خیر راغلی خبرونه ته مهرباني ستاسو غږ کا وګورئ. بله خا اردن کو ته یو یادونه کول غواړم کله هم چې زموږ 0993530340 2025 شمیرو ته اړیکه نیسه نو لطفا موقعیت مخې انتخاب کړئ او کله هم چې تاسو اړیکه زموږ تخنیکی همکار زموږ سره وسلوي لطفا لږ زر خبرې وکړئ چې اړیکه مو ونشلېږي. خو کدا اړیکه مو بیا هم ډېرې بوختوي نو د مخکښو ښځو همدارنګه د ښځو د فعالیت په اړه په یوه ټولنه کې په تېره په افغاني ټولنه کې ستاسو نظر څه دی 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو ته په همدې اړه راته غږیز پیغام پرې خشه. بل اوریدون کې اخلو خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه.
بل محترم زدران سلطات سلامونه وړاندې کوم دا زادې راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته تاسو درنې المانیا ته سلامونه وړاندې کوم چې څنګه زه په اختر کې در سره روح نه سم د چرسي کوچنی اختر مبارکي در سلام
تاسو مبارک وي. قریصه پښتون خبرې کوي ان شاء الله. پښتون صاحب ډېر زیات خیر راغلی خبرونه ته مهرباني. اختر خو پغې ورځ سره مبارک خو تاسو هم خبرونه اورېدلې ده مننه چې را سره وي او طبعا د شمیرې به بوختې وي. نن د اغلې غټې صاحبان معرفت لږ ډېر تاسو واورېدو اتمن څه بلرۍ چې شمیره مو چې را سره اړیکه مو نیولې ستاسو نه اورو.
عمومي نظر خدا دې زدران صاحب ما بار بار سچ پروګرامونه کې برخه اخیستې ده په بار بار ما دا ویلې چې څه زه یو مور ده څه زه یو خور ده او څه زه یو لور ده څه زه یو میرمن ده واقعاً تر اوسه هغه حقوق چې اوسه ټول خلک یې د اسلام نه نگاهه تر اوسه موږ په افغانستان کې چې د دوی د رواجی دغه لري تر اوسه نه دی ورکول شوی. خو خدای دې وکړي چې خلکو ته عامه پوهاوی حاصل شي او هغه حقوق چې موږ خوندو ملمنو ته ورکول شوی راځي چې موږ بیل بیل وپېژنو. او را به څه پوښتنې ته نن ستاسو نن زموږ یو درنه خور ستاسو په در سره مېلمانه ده زه غواړم چې د دې څه پوښتنه وکړم. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې پاسته پلار چې دا وایي موږ پلار واقعا څه سړی و مرتلی دی پاسته پلار چې دا د بخامخا واده لري بچان به لري اولادونه به لري دا د دې چې د ژوند ملګري د صدقې سره څومره کومه کونه کوي په دې ارسه کې. او دومره پوښتنه مې دا ده چې واقعا اوس دی وایي چې موږ د امن کورونه لرو هلته په دې پنځو ولایتو کې دغه د امن کورونه مېرمنی درځي هلته څومره یاسته امنیت کوي نه مقصد ته خودلته خو په افغانستان کې واقعا ټول ته معلومه ده چې ناامني موجود ده. او درېمه پوښتنه د خوښۍ څخه چې دا نور نجونې په اوسني عصر کې یعنې په اوسني شرایطو کې دا نور نجونې څنګه کولای شي چې دغه شیږي او د
شلور مقام خاوندې ډیر زیاته مهرباني. قاری سه پښتون استاذ لاړی کې نه استاذ نظر نه استاذ پښتون نه د پښتون ټول زما سره مې او تبن نور اردن کو سره خو تاسو نوبت مخ کې کو نو غټي تاسو به جواب ورکوي اردن کو ته بیا ورسو مخله چې قاری سه پښتون دلته جواب نه واخلي.
ډیر مننه پښتون صاحب د تاسو د خې نیکو هیلو او نظریونو چې د خزو په اړه لری تاسو نه یو دنیا مننه. لکه څنګه چې او ویلې زه ډیر ماشوم هم چې پلار مې د لاسه ورکه خو الحمدلله زه ډیر ښه چانس مې و چې ښه ورور مې درلود په مهاجرت کې په ما سخت اقتصادي ستونزو سره سره ښه فکر درلود چې همیشه زه په دې تشویقولم چې زه باید درس وایم سبق وایم او ځینې مهارتونه زده کړم مخصوصا ما غوښتیا ای را باندې و وای د انګلیسي کمپیوټر ته بهر تشویقول چې د انګلیسي کمپیوټر وای اتمانی وای نو دا او د دې وخت تقاضا ده یعنی ډیر واسولو لکه څنګه چې تاسو ویلې بیا نو مشترک ژوندم چې شروع یعنی ما ډیر خملګری د ژوند پیدا کړي چې مخصوصا د تعلیم په برخه کې هیڅ وخت ما تستونزې نه پیدا کړي با وجود چې ما ماشومان دوه ماشومان هم دلودل ماشومان راتو ساتل او زی اروپا ته د دې لپاره چې لوړ تحصیلات د خزه او د نارینه او د اجتماعي حقونو د برابروالي په برخه کې تحصیل وکم یا زده کړې وکړم زیولې ګلم چې دا ډیر سخت کار و مګر ما سره ډیر همکاري کړې چې دغه پروګرام په ذریعہ زغړم دغه نه مننه وکم او غتر څنګه د خپل ورونو نه
اوس پروګرام اوري
حتمانه اوري
بلکې
نو غ نه مننه کوم او د خپل ورونو نه مننه کوم چې باوجود چې دومره د قومي هغه دودیز مفکورو تر څنګه هغه مشکلات سره سره زه همیشه سوال یم چې خپل تعلیم وکم خپل زده کړې وکم خپل مونالتونه لوړ کم چې اوس زه په دې خوشاله یم چې وګورم خپل هدف ته رسیدل همیشه ما نه مننه کوي او خوشاله دي په ما ویاړي او زه هم هر څومره چې بیانې همیشه دوی وی چې مونږ هیڅ کله فکر نه کوو په تاسو سره نه دی ویلي چې خور یې مونږ هیڅ فکر نه کوو چې خور مې ته ملک اورورې اما بیا هم ما ته وایي چې لک اورور غوندیم څنګه ته چې کله ورزه ورته وایم چې نه خو یعنی خورم ډېر کارونه کړای شي او لکه څنګه چې مې مخکې ویلې چې امن کورونه آسان کار نه ده ټول یو عجیب مفکوره ده په دې ټولنه کې مګر هم کلکس همیق دورونه او خویندې په دې ټولنه ځکه چې مونږ یو ټولنه کې غټ فامیلیو غټ کورنۍ فکر وکړي چې دا زمونږ خویندې چې دومره تاو تریخوالی لیدلې یا د خپل بدن وجود یې وایسته د لاس اور کړی ده اما بیا هم زوريږي او بیا هم هغه کورنۍ او ټولنه یې نه مني دا به ډیره ظالمانه وي او خلاف د شریعت به ملي کس څنګه چې تاسو ویلې او د مونږ لپاره سخت ده کله واره د غوي کورنۍ هم په غوسه کیږي چې ځینې وخت زکه چې مونږ نور تحفظ دومره تحفظ ورکو چې هغه کور کې وساتو او هغه وکیل مدافع وکیل وي چې هغه د حقوقي مسائل مختص نور مسائل تصمیم د حکومت ده چې څنګه حکومت فیصله کوي یا محکمه کوي یا څه ورته ټاکي هغه د غوي کار وي
لکه لګالته تاسو د ژوند زمينه او
برابر ژوند زمينه دومره خاده چې کله وارد همکاران وایي چې ماشاالله دومره یعنی دوی ته خډوډي ورسیږي لباس رسیږي او د سکیورټي لګانه امنیت لګانه مونږ اسکر نه لرو مونږ فوج نه لرو
انتقادونه موجود دي په دې برخه کې نه په کابل کې
او بالکل اخو دا نظر ده چې هغه نارینه چې فکر کوي چې هر خزه که هم کورته زینو بیا خو په ټوله خزه هم داسې لاړ شي دغه یو غلطه مفکوره ده بل چې د دې قضاوت وکړي چې زه څنګه اوسم ځکه چې پایز دی خزه زه وایم چې د خزه خواله بدواله د نارینه پورې ارتباط لري یعنی که خزه ته احترام وکړي خزه د نارینه په خاطر د هر څه نه تیری وي مخصن ما مقصد د ورور د پلار د ژوند ملګری نه ده کلکس یعنی اوغی صادقانه و سره عمل وکړي نو خزه بیچاره هیڅ کله فکر نکوم چې په دې ترجیح ورکی امن کور د خپل کور ته ترجیح ورکی
مطلب دا چې کله ورستی حتی سړی ورسیږي بل لار نه وي
هیڅ بل هیڅ لار نه وي نو بیا مجبور ده او دا خو خام ده که دوی په بیرون کوڅه کې وي یا ټولنه په سرک باندې وي نو څه فکر کوي دا ټولنه به دوی آرام پرېږدي
یعنی د خلکو انتقادونه بیا هم موجود دي مګر دا وایي چې ساحه چاپریال د ژوند په دې ټول برخه کې لکه لګیتاسو مرې نه نو
کیزي یو هغه و خزه ده چې زینن روغه نه ده شاید زلیوانی ځان تجارت نه ورکم چې ویم چې ابلیوانی وي یعنی زینی مشکل لري ته به اور وکړه چې په دې مزن کې په یو بد حال روانه و چې هغه و امیدواره و نو او سر یې ملوس و همداسې روانه و څه فکر کې آیا د امن کورونه ښه نه دي د دې لپاره چې هغه ټولنه د فساد نه بچ شي د خم د امن کورونه ډیر ښه دي او پات شو د امکانات مو ډیر ښه امکانات ورته برابره و هم د امنیت نگانه او د هر نگانه او لکه څنګه چې پښتون سبي ویلې زما پیغام ما اول کې هم نور انجونو
کم دا اول کې تم ویلې ورسته بیا هم پښتنې چې څنګه کولای شي
څنګه کولای شي انجونو ورته
خبره چې ورسته کې پات شي پښتون سره تمام ملي چې دا پیغام ورسته جواب کو خو نور اردن کې تل منتظر دي په دې خاطر باید دلته لاړ شو هلمند ته ځو اردن کې را سره په لاین کې ډېر زیات خیر راغلی خبرونه ته ستړي مشي
مانه کابل څخه ویل اول تاسو ته او ګرانی مېرمنې ته او ټولو اورېدونکو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
مهرباني
زما پښتنه د ګرانی مېرمنې صدا وسه چې دا کوم امن کورونه چې دي دا په کابل ولایت کې یا په کومو نورو ولایتو کې چې دي دا په کومه مرسته او په کومو کومک سره تجهیزېږي؟
ښه پوښتنه مو کړه، ځواب به درته درکړي. خپله د غوټۍ صاحبیان د ژوند په اړه څه نظر لري؟ د هغونه څه پوښتنه نه لري؟ د دې ژوند خو یو لوی داستان او بیان یې کړو، تر اوسه ژوند په اړه څه وایي؟ تبصره مو څه ده؟
ولا خو ډېرې سختۍ تېرې کړې دي، واقعا دا مشکلات په افغانستان کې شته. خو
کنه
نو بس کامیابي غواړو، نو کوم خاص څه نه لرو. چوکې وای
کار دې په نظر ګوري، کامیابي درته غواړي ډېره زیاته مهرباني. لایمن نستو سړی کو نور اوردونکو مر سره په لاین کې دي، دوی ته مرزو وخت دی، دوی د مشورې مرته بیان کړي. خبرونه ته ډېر زیات په خیر راغلی، ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني ځان مو معرفي کړئ. لکم زنه مړ کېنی ولي
ګلان سره تا ته د منماته دی او دغه سلامونه.
وعلیکم
السلام. ته کار دې نه کوسلو
تکل سه لخص نه را سره اړ کنه ولې ډیر زیات په خیر راغله. مهرباني خبرونه ته څنګه خبرونه مو تعقیب کړي د غټي صاحبان د ژوند پاړه څه وایي او همدارنګ تفسیره واستاسو څه وی پښتنه مو څه ده او ارسل تاورو. مهرباني
مننه کوم د نن څه وخت ده تاسو خبرونه لري تاسو ګډه وخت مې ډیر ګټه وري دي بار باس کې نو د نومړې نه واره ده تاسو خبرونه مې واره ده خبره وی. خو ما سره یو داس پوښتنه زران سے پیدا شو چې د باز کله موږ د خزینو ماخلو نو خزز مو مورم دا خور مم دا کوروا څنګه دا خو موږ احترام لرو ورته. خو د باز څوک چې دی د خزینه ته بغال پته کله چې دی لوړ زګر تلار پیدا کوي پنتون د دی نو تبان چې دی زده نه یو څه بارې سے پلا
آزادی اور تلار پیدا کی څنګه استفاده وکي ستاسو هدف دا دویم دی؟ مشکلات نه لري غوی ته باید څنګه ډیر زیاته مهرباني تکل سه لخص نه تاسو پښتنه مونږ واخسته او نظر مو هم واورید ډیر مهرباني. بل اوردون کی تاسو چې لکم زین اړیکې نیولې خپل بزان را تعارف کی تاسو اړیکه دا وخت زمونږ سره وصل ده. خو فکر کوم د کریډیټ له ختمې دوه اړیکه وشله د بل اوردون کی هم لرو په بل شمیره کې را سره پلان کړي تاسو دا وخت زمونږ سره وصل یې مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، غږ مو اورو اړیکه مو وصل ده.
زادران صاحب تاسو ته وټه جان خپل کې سلامونه وړاندې کوم او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کړي احترام باندې کوم.
وعلیکم السلام، ډیره زیاته مننه. کوم زنه اړیکه نیولې ورو ورو نومو
هلال افتاب یم له خوښ نمې اړیکه نیولې دا وټه جان ته خپل کرونو کې لام موافقت غواړم او نابري لټو غواړم او ډیره مننه کوم. ډیر ډیر شکر زاید ډیر شکر یاد کوم چې مونږ هم پښتنو پیرلو کې په پښتنو ټولنه کې داسې مخکښ خلک لرو. یاړم دې فخر زاید او دې
مننه کور ودان. مننه ورور کور ودان.
بس خپل غټي د مننه وکړه ډیره زیاته مهرباني ستاسو نظر تبصیره نه مهرباني. بل پښتنه کله رہی ک نظر لري او یاد خپل سیمه
پړه میداد پولند کې پښتنه میداد چې څنګه څه کول شي د دې مون کورونو ته چې دا خوشنط کیږي تاو تریخوالا ایداغی سر رکیگی کما طریقہ کولی شی یا من کرونو تا زان وسپری یا زان تسلیم کی مقصد زان پختن او بل پختن دا غپا بارا که دا چی دی خود تریمین جات کلی دا لوری زکن داری سب آئیس شو سل امیل شو چی دی دیغی یا من کرونو یا دی دیغی دا مسئولیت په غاړه واخیستلو ولې په بله اداره کې داسې کوم دغه نه کولو هغې سرپرستي نه اخیسته یا د هغې مسئولیت یې نه
اخیسته. پوښتنه وکړه داسې نوي سوداګریز اعلان تیر شي په مفت کې نظر اخلو مهربانی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ټول خیر ده.
خیر اوسه، خیر نصیب شه. مهرباني کوم زنه داړي کني ولي نوم څه ده؟
محمد رئیس لوګر نه.
لوګر نه محمد رئیس. مهرباني نظر مو اورو.
نظر خود ما خپل شرایط نګارم داد او خپل نظر هم داد چې دې پر دومره لوړ ځ دکړې دا په شرایط کې نست دي خو لا خبره چې دومره ځ دکړې وکړي خارج تر لاړې شي خارج کې کورسونه وای پای یو مې دا نظر ده بل داد چې دوی کوم د امن کورونه جوړ کړی دي دینه ډیر بیا مې نه جوړ شوی د ما جب کور کې وخځه خپاسي مرور د امن کور ته نو دا د دې دا کوم کار چې د امن کور جوړ کړی دا خپل ځنه وسره او ډیر خلک دې سره ورونه ځنه مني وسره دا د خلکو مخه جوړ کړی دي
تفرقې ایجاد کړی دي
او مهرباني
محمد رئیس ډیر مهرباني تاسو وړاندې زونه پښتنې واخستل شوې او په دې اړه باندې مونږ مخکېم بحث کړی دی چې تحصیل او تعلیم اهمیت او ارزښت په څه دی خو که غټي صاحبانو هم څه لرل هغه خپل دلایل درته ووایي او پښتنې هم ډیرې شوې دې ته به ځواب ورکړو چې نوې خپرونې وخت ختم شي او پښتنې پاتې باقي و د اوریدونکو نه لکه ډیر وخت کېږو نو اوریدونکو که وخت پاتې شو بیرته درځو خو که مخامخ اړیکو مو سره ونه نیولې د ښځو د فعالیت او په ټولنه کې د دوی رول لکه د غټي سایبان پښندو دوی رول تپکتو تاسو څوړاندې نظر لري نو مونږ غوښتون کې ماشين شمیره هم لرو هغه درته بیانوم 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ دا او دا ته بندرته بیرته خبرونه کې خبرو هم
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
Azadi Radio.